د ازادې رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې اوسطه خپرونې مطالب: نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په ناروی کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو دریو ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنونکي نظر پوښتو.
د ناروی حاکم ګوند وایي دا سفر خو د ډیالوګ د پایل لپاره، خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپیژندل شي.
آسیایي پراختیايي بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي.
د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او په افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې د تشخیص په برخه کې ستونزې.
یوازینی مونږ ستونزې په دې غو کې لرو چې د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ ته تشخیص کو.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. لومړی په مخکړی خبرونو ته د هم د خبرونو سرچکی: ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلانی په 8 کاله وطن میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل:
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 3 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاني خوېدلی و چې لارې بند کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته دا لوی لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي و چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاني خوېدلی و چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمېدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړه د ترکمنستان هیواد برېښنایا کابل ته وصل کړل. موږ اوس کولای شو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندې زیاته کړه چې خای اوس کابل خاریان د برېښنا له ډېرې لږې پرچاوي سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د لسکلون څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپل لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان لسکلون لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مه به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو د لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره شوې. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمه یو فرانسوي سیلانی د جاسوسي او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د 28 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدي سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي و چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم. ورزو لمړی موضوع راخلو. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په تیرو 3 ورځو کې په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره رسمي خبرې وکړې. طالبانو تمه لرله چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوې ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هولټفیلد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخل هولټفیلد هیواد له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یوه پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ یې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ یې د اروپا، امریکا، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارده کنګل شویو ډالرو د خوشې کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لرې کړي. خو لویدیز هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبان غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان اګلند پرون په اسلو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده که موږ نجونې تعلیم ته پرې نشتو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهي شي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یو تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره همدا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په نیویارک کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکو غونډې په اړه جزئیات مو اوریده. اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروې کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویلي چې طالبان پر کابل واکمنان یو باید خبرې ورسره وشي. خو د ناروې اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو درې ورځو له غونډو وروسته په ناروې کې وبخې د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شوي او که بدلون پکې راغلی. احمد شیبر په دې اړه په ناروې کې میشت د سیاسي چارو شنونکی عیسا ستانګزای پوښتلی.
د ناروې حاکم ګوند خصوصا د ناروې خارجه وزیره دا وایي دا سفر ښه و د ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې معنی نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د ازادۍ او د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنه ډېره مهمه دي په نظر. د مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا صاحب منصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستي چې ډېر زیات خوابدي وو په دې چې خصوصا د انس حقاني نوم چې کله په دې لیست کې را شامل شو نو ډېرو غبرګون په دې وښوده، ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقاني شبکې په حمله کې وژل شوی وو دوی وایي چې د حقاني ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروې د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لسته نه خبر، مونږ صرف پوښتل چې طالبانو یو ډله راست د ډیالوګ پرانستل شي او دا زمینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي، ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقاني مسله بیا په غونډو کې یاد شوې ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګیلان نه کړې رسمن، یعنی په رسمي شکل
د ناروی ډیپلوماټانو، مخصوص ډیپلوماټانو، ډېر تم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کار لري، دوی سره غونډه وکړه. ډېر توجه فوکس په بشري مرستو، د نجونو په تعلیم او په دې مسلو دي د ناروی د رسنیو په وینا. خو نو کومه ورته چې انس حقاني د لومړي ځل لپاره په تیاری کې تاسو وایئ د هوټل کې چې کله دا روستره یک شخص چې له روس ته انس حقانی په هیڅ رسنۍ کې چې دوی تلمونه خبره کړی یا څو خبره هغه نه دلیل سوای کې دا سي دا احتمال هم ست چې دوی ورته دا تجویز کړی چې انس حقانی د رسنۍ ته نه راوځي یا چیرته، یعنی محدود کړی وي کې دا سي. حتی ځین نو معتبر او رسپانو لکه ناروې اي بي سي دا ته ویل چې یو افغان ته د انس حقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده. او په دې چې خصوصا د ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه و، ولې داسې یو څوک چې انس حقاني د حقاني شبکې چې د بونګ یو ژورنالیست وزنی دغه دې سفر کې وي، نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروې حکومت چې د دې سفر بلنه یې ورکړې وه، هغوی تر غونډو وروسته څه وویل چې دا سفر بریالی و؟
هغوی ویل سفر په دې بریالی و چې مونږ له طالبانو نه ځینې ژمنې واخیستې چې خصوصا ډېر تاکید په دې و چې نجونو مکتبونه به ډېر زر پیل سي په ټولو ولایتو کې. دا ډېره دوی ویل دا ډېره مهمه خبر ده او د بشري مرستو لپاره دوی وایي مونږ خبرې وکړې چې د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابره سي. خو بیا هم د ناروې چارواکو تاکید په دې ده چې هېڅ وخت به دغه مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه وسپارو. څار یوه ډله به جوړېږي په کابل کې، داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبانو ته اوږده لاره پکار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی ایسا ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته شویو ډیرو نویو ناروغانو کې د اومیکرون د کورونا وایروس د نوې بڼې نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغه سوي. وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کرونا وایروس اخته سه. نو موري چې پلاری په افغان جاپان روختون کې بستر کړای وای، د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي، تر مننه خواهش کوم چې لطفا د سیبان خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کرونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کرونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي رادیو ته وویل د وایروس مثبت پیخي اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې مونږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډیر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دي. چې مونږ سره څومره کیسونه اوس چې مونږ ګورو که 50 خلک مونږ ته راځي ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم شل نه 15 پورې مثبت پیخي وي. مونږ پرون میګا د وو نوې بستر شوي ډیر وخیم یا شدید وضعیت کې مونږ سره بستر شوي دي، چې دغه د بستر شوي خلک ارقام هم ډیر زیات جګ شوی. هغه کم یوازینی مونږه ستونزه په دې هغه کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی لوړ کړي تر څو خلک د مخکې په څیر دا وایروس جدي ونیسي. د ننګرهار اوسیدون کې ګلالۍ غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري. فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللی ده او دولت هم باید په خبر نه مرزي ولري، خه تبلیغاتو کې پر رسنو کې تر څو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې دی چې کرونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندۍ کړي. تر اوسه پورې د 10 اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د 10 اشرف خانو دروازې خلاص ساتلي دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلی یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاسو ولایتونو کې جوړې دي. د عامه پوهاوي کچه موږ لږ څه لوړه کړې ده، هم د وزارت د اطلاعات لسنه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,013 کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 11,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,522 بیرته روغ سوي او 609 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي، په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر 24 نیټې پورې د کووېډ 19 1,950,602 مثبتې پیښې ثبت سوي چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه سوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر 23 نیټې پورې په دغه هیواد کې ټول ټال 5,046,450 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا CIA لخوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي، د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ کې کلیدي رول لوبولی و، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اګست میاشت کې د داخلي یا له افغانستانه د خلکو د رایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ټروریزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیې د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې و چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي، اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیې د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبې په ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه 40 کسان نیولي چې د دوی په خبره غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخوا امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیې پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل چنګار کړی دی. ډیلی ریکورد ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي، د 14 آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلنډي په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هیواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبیعي آفتونو اضطراري کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3,000,000 پاونډه او د بریتانیا له نورو برخو 2,900,000 او 900,000 پاونډه راټول کړي. د ادارې روان ژمی په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا اوبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکورد په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 90.5 څپه په لویو ښارونو کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د آسیایی پراختیایی بانک له بېوزله افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ویلی دی چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
آسیا پراختیایی بانک له افغانانو سره د 415 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا دا مرستې به د ملګرو ملتونو د 400 بنسټونو له لورې ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایی بانک مرکزي دفتر پرون په یوه بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پرسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نشته 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایی بانک له اعلان شوي مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بېوصله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,10,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایی بانک د مرستو هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی و، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایی بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د بیش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت ګام ده. د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د بیش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارده ډالرو ته سشکال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
بلې السلام علیکم د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې زادي راته زموږ پیغام ثبت کړي. څو څو ځلین پیغام پرې شي د زموږ پیغام ولې نه نشي. موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینې پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ راځو او څو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته ورو دي. موږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي، چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران ورور ته زموږ پیغام نه شرکت چې د مسلمانانو یو او ریا دي څوک مکر سره وکړي. یا دې موږ ته خپل معاش راځي کینه راکوي خو یا دې راوچو او راته راکوي. یا دې بیا تر ازادي چې څه مننه نه دخلي په مون.
زهدات الله د میدان دی ولایت ما یبینو کنه غاین دغه کو تماس کې موږ سره ګرانو طالبان ورونو ته داد چې ما یبینو له خوا دې رسخت ګلم لتاس نه کیږي زکه چې تیر سره غنی په وخت کې ارزکه کومه کونه وړل د ماجینو لري اساس نه وسه طالبان خپل نظامیانو ته ورکوي، نو دا زموږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف یونیسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دی پکاراو دی کاری او بیا دلته ستنه دی یو مو خاصو به کوم کیږي بیا دی کومه په سره کوي د دغه حق لګلې هم توجه غواړم او سخت ګیلم ول یونیسف او یونیسیار نه کیږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ کوم باندې وای سل ټوکې کوي او د پکاراو تر هغه کورې نه رسېږي مخه ته خانور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خو دا شیبه د سهار 8:30 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د دې ادارې مشر وویل چې دوی کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لویې لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې له غر څخه کاڼې ښویېدلې وو چې دا لارې بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلی دی چې له څلور ساعته هڅو وروسته د لویې لار د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. د افغانستان برښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برښنا د وسلېدو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا کې کموالی راغلی و. تکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې یو فرانسوی سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر پرون د جرمني له صدر اعظم سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډیره ګرانه بیه تمام شي. د ازادۍ راډیو خبرونه ته غواګیست. قدر منوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته رسیدلې یو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو تر بولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی السلام علیکم، د کندهار څخه اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې زه ډېره تېز موږ پیغام ثبت کړي څو ښځلین پیغام پرې ایښی دی. زموږ پیغام ولې نه نشتهوي؟ موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رایڅټه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې 2 میاشتې بعد راځه، چې 2 میاشتې بعد واسو، بیا 3 میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک موږ سره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې روچو ورته راکوي. یا دې بیا تر ازادي راځي څخه مننه د خپل قانون.
زه هدایت الله د میدان د ولایت ماجدینو خننګایندګی کو تماس کې نو سرون ګرانو طالبان ورونو ته دادا چې ماجدینو له خوا ډېر سخت ګلم لته سنه کېږي، ځکه چې تېر شرف غني په وخت کې به هر ځکه کومکونه وړل د ماجدینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا زموږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه کدام خاصه د فاره یو نصف یو نسیار ور کوي خو خطر خاص کده په قراو د کاری او بدل ته استنه د یو خاصه په کوچي چې د دې کومه سره کوي دغه حق له غنه هم ته چې غواړم سخت ګلم ول یو نصف ول یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي دوی کوم باندې و سلټو کې کوي او د قراو تر هغه کورن راسي نه ته خانو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکونډي د ولایت خبره کوم څنګه موږ په سیمه کې ساجې ښار کې موږ د کی غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوی موږ د لري خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ورسی موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و سلام
ناول دا آزادۍ را دو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د آواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کلا کړي وا طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کلا کړي او چې ټول خلکو کلا کړي نو زم مام کلا کړي دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جیک ک شپخانه تم وی ور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شو چیر ته وتخته دې دلاته خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم ذکر راغله ولایت څخه تاسو ته څو خبر سوسو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنجیږي وڅ هم په حاله او په یو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ ذکر وایي سره ولی دا عمل نو څه کوبل دا دیو نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د اتشکاش پیش کړي او دا څه تفوس وکړي چې آیا ولی دا عمل نو څه کوبل ټول د بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چارو چالو دی خو غواړو باید چې څه زړه صدا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خوم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی اوسای منصبیم چه شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه پا دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخامور تر سوال دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه اجازه ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان راټول کړی وو اسلامي ملتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د لوی د فاره یا د یو ډلې د فاره ټول افغانان ورته ما چوي لکه فارسه دا وسنه کوله دا چې دی په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دی دا څلويش میلیونه انسانان دا څلويش د څلويش کاله د دې دا قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړی دي اوانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په څو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ په زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله ویني د دوی له لاسه په مشکل کې اوسي.
د کندهار ولایت جریول سالین څخه د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې ما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد امنیتی ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، من نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژنم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله اورو د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یو زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مداري پکې پرته ده، حیوانان وزي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کم نروي او که ښځینا مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، رنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزو مې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې، دغه سیاست نه بلک تېر شو. د زی او کمینی به وکړو، د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې، که چا عاجزي ته غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید دا لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم، زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دې څه څه ښځو په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پام غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې، چې نه څوک مري، نه څوک دخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي رادیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ دیک د تاسنګ له کلي چې دما کور بمبارد شو. دما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور 15 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر سو. دوه کاله، دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کې پروت وم. هېڅ له ما سره کومک نه وکړه، څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تي مجبورې وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وو که دغه اوس دیم واسطه واسطه بازي دسیار هغه ته ما نینو موسسې ته تا
طالب ولاری طالب ولاری خوندغ سره که شهید اخزو تو کاک لري خړای کی کار تر کی موږ درځو دا درغلی یو شخص خپلوان نسی اته زدا شخص خپلوان من لرم.
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو لراغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم عبدالهادی و الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی ازی شخص د ازادي رادیو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سی چې وسیو سلو اتیا میلیون ډالر WP ته وکول کی